مننه کوم مصطفی صدیقی، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان تایید کړ چې په غزنی کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شونی ترلاسه شوې دي. په پاکستان او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې په زرګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په ملاتړ لاریون وکړ. د دغه غورځنګ له یوې مخکښې غړې سنا اعجاز سره مرکه درته خبرو، او دا هم اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطیني دولت د تشکیل غوښتنه وکړه. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پرون د افغانستان د سولې پر مسلې په بروکسل کې بحث کړی. د سولې ولسی حرکت نن په کندهار کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سولې او اوربان په ملاتړ لاریون کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی محسن داوړ او ورسره نوشت غړي له بنده خوشې شول، خو لا هم منظور پښتین په بند کې ده. او په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 122 ته لوړ شوی او 6000 کسان پرې اخته دي. پوره خبرونه. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان پر سولې خبرې کړي. دوی دواړو پرون د بلجیم پلازمینه بروکسل کې سره کتلي. ښاغلی ستولتنبرګ تیر ماښام په ټوټر کې لیکلي، ناټو د افغانستان او د سولې د شرایطو د برابرولو ملاتړ ته ژمنه ده. بلخوا د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي نیکلاس کې چې وایي په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یو ځای حاضر و. په یو ویډیوي پیغام کې وویل سفیر خلیلزاد د ناټو متحدانو ته له طالبانو سره د موافقې د صلاح کېدو د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د ناټو متحدانو یو وار بیا د دل دغو هڅو خپل ملاتړ څرګند کړ. دوی دغه راز په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د روان ماموریت ملاتړ هم څرګند کړ. د ناټو په مخر کې د افغانستان د سولې پر هڅو په داسې حال کې بحث کېږي چې زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکرې وکړې. دا چې په دغو مذاکرو کې پر کومو ټکو موافقه شوې تر اوسه معلومات نه دي خبر شوی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان چې فکر کوي د جګړې له لارې د افغانستان لانجه حلیږي په غلطه دي. دا خبره پرون په پروان کې وکړه. د دې لپاره چې دا درد او مصیبت پای ته ورسیږي، سولې او داسې مذاکرو ته چمتو یو چې ټول شموله وي او یو ټول شموله هیئت پکې برخه ولري. هغه کسان چې فکر کوي روانه لانجه د جګړې له لارې ختموي او تمه لري چې بیا به لږ و ډېر امریکایي ځواکونه ووزي، دا یوازې یوه اشتباه ده. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې جمهوري ریاست تر دې مخکې ویلي وو د افغانستان سیاستوال د سولې لپاره کومه طرحه نه لري. د سولې ولسی حرکت نن په کندهار کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کوي. د دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
د لاریون پر مهال به یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه وغوښتل سي چې نور موږ مه وژنئ، نور اوربند وکړئ، سوله وکړئ. همدارس به د لاریون پر مهال د ولسونو څخه وغوښتل سي چې نور چوپ مه پاتې کېږئ، نور ږغ پورته کړئ، نور خپل حقونه وغواړئ. څونه چې ولس چوپ پاتې کېږي په هماغه اندازه جنازې پورته کوي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې په هرات، فران، نیمروز، هلمند او اوروزګان ولایتونو او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کړی. د حرکت ټولو ولایتونو ته د موټرو په ذریعه خپل لاریون د لندې قوس پر 19مه له هلمند پیل کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښې غړې سنا اعجاز ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی د غورځنګ نوشت نیول شوي غړي او پلویان خوشې کړل. سنا اعجاز تېره شپه ازادي راډیو ته ناوخته وویل په نیول شوي کسانو کې محسن داوړ او نور مهم کسان شامل وو چې بیرته خوشې شوي.
ټول خوشې شول سره د محسن داوړ. دا تقریبا 9 کسانو دا صرف په اسلام آباد کې نیولې شو.
محسن داوړ په خپل هم بیگان ناوخته یو ویډیوئي پیغام خپور کړی دی او ویلی دی چې د او ملګری راخوشي شوی دی او د دوی احتجاجونه به دوام ولري. د پاکستان پولیسو پرون محسن داوړ او ځینې نور کسان په اسلام آباد کې د مطبوعاتي کلب مخې ته د لاریون پر مهال نیولي وو. دوی د خپل غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د نیول کېدو په غبرګون راټول شوي وو. نه یوازې په اسلام آباد بلکې په پېښور او خیبر پښتونخوا او د افغانستان په ګڼو ولایتونو همدارنګه په نړۍ کې هم ګڼو خلکو د منظور احمد پښتین د نیول کېدو په غبرګون پرون مظاهرې وکړې. په چین کې د کرونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 132 ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي. دا خبره د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن تایید کړې او ویلي دي چې نږدې 10000 نور ناروغه کسان هم تر معاینې لاندې دي. تر چین بهر هم په اروپا، شمالي امریکا او د آسیا په څو نورو هیوادونو لکه جاپان، منګولیا، ویتنام کې لسګونه کسان په دې وژن کې وایرس اخته شوي. کرونا وایرس تنفسي سیستم کمزوري کوي او په خطرناک حالت کې آن د انسان په مرګ تمامېږي. لومړی دا وایرس د چین په ووهان ښار کې د دسمبر په میاشت که کشف شو او ویل کیږي چې ښایي له ککړو سمندري خوړو یا ناروغه ژویو انسانانو ته انتقال شوی وي. د چین ووهان ښار او د هوبای ولایت ولس نور واړه او لوی ښارونه د دولت له لخوا تړل شوي او بهرنیان هڅه کوي له دې ښار ووځي. شاوخوا 50 میلیونه کسان د چین په هوبای کې ایسار دي. یوې الوتکې نن سهار وختي له ووهانه د امریکا الاسکا ته سفر پیل کړ چېرته چې سورلۍ به امریکا ته په رسېدو دقیقه معاینه شي. بله الوتکه له ووهانه د جاپان پلازمینې توکیو ته ولاړه. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایرس له امله په چین کې بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی خو په نړیواله کچه دغه کار نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو پوځ د دریم ځل لپاره د هغو عسکرو شمیر زیات کړ چې په عراق کې د ایران د راکټي بریدونو پر مهال یې مغزو صدمه لیدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د ویاند ډګرمن توماس کمبل په حواله اسوشیټډ پریس اژانس ویلي تازه 14 نور عسکر هم معاینه شوي چې مغزو یې صدمه لیدلې. په دې سره د ټولو زیانمنو شویو عسکرو شمیر 500 ته رسیدلی. امریکا مخکې ویلي وو 14 عسکر یې زیانمن شوي. وروسته له هغه چې د جنوري په دریمه امریکا د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ایران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی او د هغه ملګري په هوایي برید کې ووژل، ایران یې په غچ کې د جنوري په 8مه په عراق کې دوه امریکایي اډې په راکټونو ووېشتلې. امریکا لومړی ویل چې عسکرو ته یې د ایران په راکټي بریدونو کې زیان نه دی اوښتی. وروسته د وخت په تېرېدو اعلان وکړ چې یو شمېر عسکر یې زیانمن شوي او د درملنې لپاره کویت او جرمني ته استول شوي دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تایید کړ چې په غزنی کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو پرسونلو د جسد پاتې شونې ترلاسه شوې دي. د غزنی په دهیا کې دوشنبه د امریکا دغه الوتکه لویدلې. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ مشر محسن داوړ او ملګری له زندانه خوشې شوي خو منظور پښتین له هم په بند کې دی.
ټول خوشې شول سره د محسن داوړ. دا تقریبا 9 کسانو دا صرف په اسلام آباد کې نیولې شو.
سنا اعجاز و د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ غړي چې تمه ده پام دې پروگرام کې تاسو ته بشپړ مرکم خبره کړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطینی دولت د تشکیل غوښتنه وکړه.
غواړم دا طرحه فلسطینیانو ته تر ټولو غوره وي. دغه سی باید وي. نننی موافقه د فلسطینیانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې بلاخره خپل یو خپلواک هیواد ولري.
د پروگرام په دویمه نیمه کې به روغتیا بخانی سره د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام درته خبر کړو. رازو لمړی مطلب ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تایید کړ چې په غزنی کې د وی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شونی ترلاسه شوې دي. د دفاع وزارت په حواله د دغو دوو پوځیانو د هویت د تثبیت لپاره څیړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې د امریکایي الوتکه دوی وشتلې. خو د امریکا دفاع وزارت وایي داسې نښې نه دي لیدلې چې ثابت کړي الوتکه دی د راکټي حملې په نتیجه کې نسکوره شوې وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان وایي د امریکا یوې څرخې الوتکې په غزنی کې د دوو امریکایي سرتیرو د مړي پاتې شونی پیدا کړي دي. دغه دوه سرتیري تیره دوشنبه د غزنی په دیک ولسوالۍ کې د یوې امریکایي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول. د امریکا دفاع وزارت پرون په ویلامه کې وویل د نسکورې سوې الوتکې هغه دستګاه چې تور باکستان ورته ده د امریکا د پاوز لاسته ورغلی او په اړه یې څېړنې روانې دي. پیلامې کې ویل سوي چې دغه جسدونه اول د محلي اوسیدونکو لخوا پیدا سول چې انساني کرامت او د خپلو کلتوري دودونو له مخې ساتلي وو. د امریکا دفاع وزارت دا هم ویلي چې شایي پر روانو څلورو ساعتونو کې د دغو وژل سویو سرتیرو هویت پټ وساتل سي او د څېړنو تر بشپړېدو وروسته اعلان سي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي و چې د اجسادو د موندنې او د پیښې د څېړنې لپاره د غزنی دیاک ولسوالۍ ته یوه ډله لیږل سوې وه چې د طالبانو له کوم مقاومت سره نه و مخامخ سوې. د سې شنبې پر سهار افغان امنیتي ځواکونه د الوتکې د نسکورېدو ساحې ته نږدې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه واوښتل. دولتي ځواکونو غوښتل ځانونه هغې سیمې ته ورسوي چې د الوتکې ټوټې پکې پرتې دي او دا سیمه د طالبانو مرکز ګڼل کیږي. وسلوالو طالبانو ویلي چې الوتکه دوی ویشتلې ده. خو د امریکا دفاع وزارت وایي چې داسې نښې نه دي لیدلې چې دغه ادعا ثابته کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي رویټرز اجنس ته ویلي د دوی جنګیالیو تحقیقاتي ډلې ته اجازه ورکړه چې سیمې ته ورسي. مجاهد ادعا کړی چې طالبانو د الوتکې د نسکورېدو په ساحه کې شپږ مړي لیدلي دي. بلخو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امن الله کامرانی وایي د دغو مړو د پاتې شونو د انتقال لپاره سیمې ته الوتکې ورغلې وې.
شاید دغه کوم مړي چې دوی راکړي دي هغه انتقال کړي دي د دې په خاطر چې هغه ساحې ته تیارې تللې وې، هلیکوپټر مې تللې وې، جسې مې تللې وې. اوس هم هغه تیارې چې چیرې ولیدلې هغه ټوله فضا خارجانو تر کنټرول لاندې ده.
طالبان په داسل کې د الوتکې د وشتل کېدو ادعا کوي چې له امریکا سره د سولې مذاکرې روانې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د سولې په خبرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي پرون سه شنبه په بروکسل کې د ناټو سرمنشي ته د سولې د خبرو د پرمختګونو په اړه جزئیات ورکړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور پای ته ورسوي، خو له ډیپلوماتیکو تماسونو او پوځي فشارونو سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د نهایي موافقې څرک نه ښکاري. د سولې په خبرو کې په وار وار پر یوه موافقه د صلاح کېدو خبرې سوي، خو دا هر څه یوازې د اټکلونو او ګمانونو په حد کې پاتې سوي او عملا یې نتیجه نه ده لیدل سوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور احمد پښتین د نیول کېدو په غبرګون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مظاهرې وشوې. په خوست کې هم زرګونه کسانو ماسپښین مال مظاهرې وکړې او د منظور پښتین د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنې وکړې. نجیب الله لوخیل په دې اړه یو راپور رالیږلی.
په خوست کې زرګونو لاجنوالو د ښار په جادو او سړکونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د هغه د ملګرو په پلوۍ شعارونه ورکړل او د هغوی نیول کېدل یې وغندل. د راټولېدنې او لاریون ګډونوالو وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ د قانون په رڼا کې د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي، نو د دوی د فعالیتونو پر وړاندې د ستونزو او خنډونو پیدا کول د ولسواکۍ او بشري ارزښتونو خلاف عمل دی. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل په خپلو خبرو کې وویل پښتانه کرار کرار راویخیږي او د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر غږ اوچتوي. نوموړي د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو پر مدافع سازمانونو او فعالانو غږ وکړ چې د منظور پښتین په خلاصولو کې د اقدام وکړي.
او او دی هغه بشری حقوق دی تنظیمونو نه چې بشری حقوق ناری وایي واړو چې منظور پښتون پاکرا جدي ګام وکی.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نوویل کېدو وروسته د دې غورځنګ مشرانو په پاکستان او نور نړۍ کې له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د پاکستان امنیتي ادارو لخوا د دې نیونې پر ضد د سه شنبې په ورځ د پاکستان په ټولو ښارونو او نور نړۍ کې اعتراضیه غونډې او لاریونونه وکړي. د ټولنیزو علومو استاد او په خوست کې د لاریون ګډونوال استاد نجیب واسق په خپلو خبرو کې ویل منظور پښتین په ولسي مبارزه باورمن کس دی.
فلسفه ولاړ انسان دی او د خپلو حقوقو د لاسته راوړلو دپاره د پښتنو د حقوقو لاسته راوړلو دپاره یې حقه مبارزه پیل کړې وه. دوی په ډېر ناحق شکل ونیو او په دې سره یې ټول نړیوال حقوق ټول بشري حقوق د پښو لاندې کړل.
په پای کې مدني فعال فرید الله قربان د لاریون پرېکړې لیکلوس چې په کې راغلی ول.
له خوستمو راپور واورید. هلته پرون مظاهره وشولې. اوس هم د پښتون ژغورنې غورځنګ له یوې مخکښې غړې سنا اعجاز سره مرکه درته خبرو. له اعجاز سره صالح محمد صالح خبرې کړې دي او لومړی پښتنه کړې چې د دغه غورځنګ په وړاندې د تشدد کارول به څه نتیجه ورکړي او دوی آیا له خپلو احتجاجونو په شا کېږي که څنګه. هغه یې ځواب وایي.
مونږ په خپله چې په پېښور کې کوم لاریون کوو چې کله حالات خرابېدل مونږ نه غوښتل چې داسې تاوتریخوالي ماحول راشي ځکه چې مونږ سره زیاته ځوانان دي او ټول دغه طالب علمان دي محاصل دي نو هغه مونږ واپس دغه خواره کړل. دوی غوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر خواله دي بندي دي نو چې کله کوم دا فعال غړي دي دا ټول ټي بوزو. خو مونږ کوشش دا کوو چې بچ کړو چې را روان وخت کې چې خپل لاریونونه جاري وساتو.
د پزینو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس ستاسو د غورځنګ د غړو او ملاتړو د نیولو په وخت کې زور زیاتی کاروي خصوصا په اسلام آباد کې. تاسو د دغه سي چلند په اړه خپل شکایت له نورو نړیوالو ادارو سره درج کوي.
کله تاسو د تیر ډي جي اي اس پي ار چې کومو د فوج ویان چې هغه دا ویلي په یو خپل یو بیان کې چې موږ به روان وخت کې قانون هم د دې خلاف استعمالو. دا اوس قانون استعمالي زموږ خلاف کني که بنیادی بشري حقوقو یا د پاکستان آئین ته چوغره اساسي آئین د دغې لاندې د بنیادی حق تلاریون کول واس پورته کول. یا هم مونږ کوشش کوو چې سونه د نړیوال د بشري حقوقو سازمانان دی غیر ټول ته مونږ خاتون هم لګو غیر ټول ته مونږ خبر هم رسو چې دا ظلم دا جبر مونږ سره روان دي. مونږ چې کوم فعال غړي دي او بنیادی پالیسی ساز اداره د سنټرل کمیټي دا غیر هر غړي باندې په هر ضلع کې اف آی آر دی نو یو نه یو کیس کې خامخا یو علاقې نه تیر خلاصي کې بل علاقې ته بیلیږي.
بل د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې چې کله ریاکشن ښکاره کړی یا سلام علي سرګان کړ د پاکستان د حکومت مشرانو ریاکشن ډیر سخت نه و. خو کله چې د افغانستان ولسمشر ټویټ وکړ او اعلامیه خبره کړله د پاکستان د حکومت ریاکشن یې راوپاروه. په افغانستان کې هم د سه شنبې په ورځ ستاسو په ملاتړ په بیلابیلو ولایتونو کې لاریونونه وه. ستاسو وینا دغو کسانو ته څه ده چې د ډیورنډ کرښه دې خواته ستاسو په حمایت راوځي؟
زه په خپل د تحریک د بنیادی غړي په حیث دا ګڼم چې زما سوله ایز ژوند د ډیورنډ د پولې هغه اړخته زما رور زما خور افغان چې دا هغه سره تړلې ده. زکل هم دانه غړم چې په کابل کې به سوله نوي او په خبر کې به سوله یې. زکل هم دانه غړم چې په بلس کې به سوله نوي او په کوټه کې به سوله یې. زکل هم دانه غړم چې ننګرهار کې به سوله نوي او په وزیرستان کې به سوله یې. زمونږ سوله یو بل سره تړلې ده. زما خپل کام د زما له بخامخا واس پورته کوي چې د ترکیه یو کورد د عراق کورد لا واس پورته کوي نو خامخا به یو افغان د پولیس دی اړخته هغه اړخته میشته افغان لا واس پورته کوي.
تاسو د پلویانو یا د مشرتابه غړو نیول کېدل به ستاسو غورځنګ فکر کوي چې پیکه کړي کنه لا به یې وپاروي؟
دا به لا پارل کېږي. ګوره دا تاریخ دی په پاکستان کې چې کله د خان شهید تحریک او خان شهید سرهمدا حرکتونه شوي دي هغه خپل د ژوند دوه دیرش کاله په زندان کې تیر کړي دي. بادشاه خان سره چې نظربندي شامل کې اوه دیرش کاله خپل د ژوند یو غټه حصه په زندان کې تیر کړي ده او په نظربندۍ کې تیر کړي ده. دا سلسله جاری ده. دا د تورونه لګول غدار بولل د افغانستان او د هند تورونه پور کول زندان کول دا زمونږ تحریکونه مضبوطی کمزوري کوي نه جذبه لا زیاته. تاسو بنن کتلی چې په شمالي پښتونخوا کې کم نغه او په جنوبي پښتونخوا کې چې کم تعداد کې خلک راوتي وغه د یاري د غنو وغه جذبه وو د خپل تحریک سره د خپل د پښتون غورن غورزان سره داغي مشران سره داغي پلویان سره داغي ورکران سره داغي قربانو ته سلام و چې کم خلکو پېښ کوو. جی
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخه غړي سنا اجاز ول موږ سره خبرې وکړې. وی ویل چې که دوی باندې تشدد هم کیږي خو دوی بل خپل احتجاجونو په شان نشي. اوس هم د په بخښنه سره چې لنډه د مراغله اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
لاس انجلس ټایمز په یو مطلب کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیولو مسله راخیستې ده. ورسپانې د بشري حقونو د څار د ډلې د آسیا د برخې د مشر براد ادامس په وینا لیکلي دي چې له جنایي قوانینو څخه د بیان د ازادۍ پر ضد او د سیاسي مخالفانو ځپل کله هم په ډیموکراسۍ کې نه ځای شي. ادامس زیاتوي د پاکستان حکومت باید د سیاسي اختلافاتو د هوارولو لپاره د خبرو اترو لاره غوره کړي. د بشري حقونو د څار ډلې د آسیا د برخې مشر بیا وایي سولیز مخالفت د ډیموکراسۍ اصل دی او باید د یوې فتنې په څیر چلند ورسره ونشي. منظور پښتین د یکشنبه په شپه ناوخته په پېښور کې پولیسو ونیو. د پېښور د پولیسو چارواکو ویلي دي د پښتین پر ضد په ډیری اسماعیل خان کې له پولیسو سره شکایت ثبت شوی دی. شکایت دا دی چې پښتین د جنوري په شلمه په دې سیمه کې د پاکستان د دولت پر ضد خبرې کړې دي او هڅه یې کړې ده چې خلک د دولت پر ضد تحریک کړي. د پښتین تر نیولو یو ورځ وروسته د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مظاهرې وشوې. اعتراض کوونکو د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پښتین د خوشی کېدو ژغ اوچت کړ. د پښتین تر نیولو وروسته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د پېښور محکمې په ضمانت د پښتین د خوشی کېدو غوښتنه رد کړې ده. لاس انجلس ټایمز رسپانې د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د امریکایي الوتکې د غورځېدو د پېښې په اړه هم لیکنه کړې ده. ورسپانې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد خبرې راخیستې دي چې په واټس اپ کې ادعا کړې ده چې په دې الوتکه کې د سی آی ای یو شمېر مهم مشران وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال چې د پیښې ځای ته د دوشنبې پورې تللی و څرګندوي چې دوه جسدونه یې هلته لیدلي دي. طالبانو ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی ویشتلې ده. خو لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یوه ویان سونی لیګت خبرو ته هم اشاره کوي چې وایي د ای یولس ای جنګي الوتکې د غورځېدو د پیښې تحقیقات روان دي او داسې نقشې نه لیدل کېږي چې دا الوتکه دې ویشتل شوې وي. لاس انجلس ټایمز لیکي دا پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې تیره اونۍ راپورونه خپاره شول چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې موافقې ته نږدې شوی دی. ورسپانې لیکي په وروستیو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې د تړون لاسلیک ته نږدې کیږي. تیر ځل په سپتمبر کې مخکې تر دې چې هوکړه لیک لاسلیک شي طالبانو په کابل کې په ځان وژون کې برید کې د یوه امریکایي عسکر په ګډون یو شمېر کسان ووشل چې بیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې ودرولې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني سلاکار امین الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې د دې یک پېښه به له طالبانو سره د سولې پر خبرو بی اغیزې نه وي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلی لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
له ازادي رادیو مو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واوریده. تاسو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږمې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په چین کې د کورونا وایرس له امله د مړو شویو کسانو شمیر نن زیات شوی دی، 122 ته رسیدلی دی. نږدې 6000 کسان په دغه وایرس باندې اخته شوي او د اخته شویو کسانو شمیر هم چارواکو تایید کړی دی. د چین له ووهان ښار او هوبای ولایته چې دغه وایرس پکې اول پیل شوی و څو البتکې هم نن پرواز لري او بهرنیان له دې سیمې وزي. شاوخوا 50 میلیونه کسان په هوبای کې ایسار پاتې دي. د افغانستان له یو متخصص ډاکټر جاوید لایق سره په دې اړه باندې مرکه لرو چې خپل دغه کورونا وایرس څه رقم وایرس دی، څومره د انسان د وژلو خطر لري او څومره د خطر اندازه زیاته ده، په افغانستان کې به د دې وایرس د مخنیوي لپاره څه لارې چارې وشي. د همدا شیبه راسره د ټلیفون په کرښه وصل دی. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې له موږ سره خبرې کوي. لومړی خو دا راته ووایي چې دغه کورونا وایرس څنګه وایرس دی په عامه ژبه کې تشریح کړئ.
ډیره زیاته مننه د پدې خاطر چې دا یو ډیره مهمه او ډیره اساسي موضوع نه یوازې چې افغانستان ته بلکې ټول نړیوالو ته ده. تاسو وګورئ چې په چین کې چې دغه ناروغي دغه وایرس رامنځته شوی دی، ټول چینایان ډېر وارخطا دي او زه فکر کوم په دې خاطر چې په چین کې ډېر زیات امکانات وجود لري. په هغه تاسو چې وویل چې خوبی ولایت کې او هان ښار کې دغه وایرس را پیدا شوی، دا داسې وایرس نه دی لکه چې نن پیدا شوی. پخوا هم تقریبا په 2002 کال 2003 کال کې هم د دې یو ډول پیدا شوی و چې تقریبا زرګونه کسان مبتلا شول او تقریبا 900 کسان په حدودو کې ته مړه شول. او په ورته وخت کې بل وایرس هم پیدا شو چې هغه میډلیست کې او تقریبا په هغې کې هم سلګونه کسان ووژل شول. ولې دغه اووم ډول دی چې تر اوسه پورې نه دی تشخیص شوی چې د دې لامل او عوامل څه شی دي. ولې زه چې څونه معلومات لرم د چین پوهان یا طبي کارکوونکي څلیر ساعته په دې کار کوي چې څنګه د دې اصلي لامل پیدا کړي تر څو ورته تدابیر ونول شي. تاسو وګورئ چې اوسه پورې د دې درمل نه دي پیدا شوی. په دې خاطر چې درمل که جوړیږي نو د دې سایټ افیکټونه هم په نظر کې نیول کیږي چې نور سایټ افیکټونه ونه لري نو دا به کېدای شي یو څه وخت ونیسي.
ډاکټر صاحب زه به پوښتنه وکړم، دا چې اول خو ویل شوي دي چې والګی او ټوخی دغسې د دې مرض یا د دې وایرس په دې وایرس اخته کېدو نښې دي، تاسو معلومات څه دي؟
وګورئ، تاسو چې یو کس په دغه ناروغۍ اخته کېږي، کېدای شي تبه ولري، کېدای شي ټوخی ولري، کېدای شي تنفسي مشکل ورته پیدا شي، کېدای شي سردردي ولري، کېدای شي یعنی زړه بدوالی ورته پیدا شي، بیا بعضې بېلګو کې کېدای شي اسهالات ورته رامنځته شي. خو عام ډول زکام دی، ریزش دی، د دې نه شروع کېږي، بیا وروسته پسته نورو مرحلو ته رسېږي. خو هلته چې څومره معلومات زه لرم، تقریبا د چین حکومت 9 میلیارده ډالر ورته ځانګړي کړي. یعنې دا به یوازې زه فکر نه کوم چې دغه د درملو دپاره اوسېږي. ولې په تاسو وګورئ چې په ټولو ښارونو کې یعنی د دې نوی کال و او په دې کې ټول خلک په کورونو کې و، ټولو ته هدایت شوی چې د کورونو راونه وځي او هلته پاتې شي. په دې خاطر کېدای شي دا پیسې منظور شوي چې دوی ته خواړه یا خوراکي توکي ورسول شي. زموږ ډېر افغانان محصلین یا نور
بله ډاکټر صاحب، د افغانانو مسله به زه اوس وپوښتم. تاسو چې په چین کې خپل تخصص هلته پوره کړی دی او بیا مو افغانستان ته راغلي یاستئ، په دغه هوبای ولایت کې څومره افغانانو او خپل د هوبای موقعیت کراته وي او دا چې څومره به خطر وي د افغانستان لپاره له دغه وایرسه؟
زه فکر کوم چې ډېر خطر ډېر جدي په دې خاطر دی چې په افغانستان کې هیڅ امکانات نه لرو. په بعد مرغه بیخي ابتدایي امکانات نشته. اوس چې څونه زه معلومات لرم، هغه افغانان چې په نورو ښارونو کې ځوان کوي هغه محوس په افغانستان ته پراتګ دي. نو د افغانستان د حکومت دپاره دا په کار ده چې باید جدي تدابیر ورته ونول شي. ما چې څومره د مطبوعاتو نه پیدا کړل، لکه د روغتیا وزیر د چین سفیر سره غږېدلی چې هغه افغانان یا هغه کسان چې افغانستان ته راځي هغه پرېنښودل شي، ډېر نیک عمل دی، نیک اقدام دی. په دې خاطر زه پوهېږم چې دا زمونږ افغانان دي، زمونږ ورونه دي، خو ولې په دې خاطر چې افغانستان کې امکانات نشته، که چېرته خدای نخواسته دغه مرض دلته راشي، دوی به هم ترنه خلاص نشي، د دوی نورې کورنۍ به هم ترنه خلاص نشي. زما هیله د مقاماتو نه دا ده چې هغه افغانان که چېرته بیا هم افغانستان ته راځي، د 10 یا 15 ورځو دپاره باید قرنطین شي او هغه ځایونو کې دوی دپاره مشخص ځایونه جوړ شي تر څو چې معلومه شي چې آیا دغه ناروغۍ په دې کې نشته، بیا کورنیو ته ولېږدول شي. په دې خاطر چې په افغانستان کې فرهنګي هغه ډېر زیات دي، که یو کس راځي هغې دپاره ډېر نور خلک راځي، یو کور کې ډېر 10 کسانه اوسېږي، که یو کس ونه نو ټولو ته ډېر زر سرایت کوي. او دلته افغانستان کې زمونږ غټ بل مشکل د پاکستان او ایران سره هم دی. په دې خاطر که دا وایرس هلته هم تلی اوسېږي نو کېدای شي ډېر په چټکۍ افغانستان.
مننه، زه غواړم په آخر کې ځکه چې موږ یو دغه وخت لرو لنډ کړه ته ووایي چې دغه وایرس چې کله له یو ځای بل ځای ته ځي، په هغه نوي ځای کې هم امکان شته چې په هغه اصلي شکل باندې دا وده وکړي، که څنګه دغه څومره خطرناکه ده د دې وده؟ البته که لنډ راته ووایي.
ډېر واده ډېر په چټکۍ سره ده او د افغانانو دپاره زما هغه ورته دا ده، یعنی زما ورته لارښوونه دا ده چې ماسکونه استفاده وکړي، د ماسک نه چا ته لاس په ډېر اسانه باندې ورنه کړي. څوک چې هغه زکام یا ریزه شي هغې ته بیخي وړاندې نه شي، او هغه کس چې زکام باندې اخته شوی هغه باید په ډېره عاجله توګه صحي مرکز ته ورشي او لاسونه په صابون پرېمینځي، هغه نورو توکي چې دغه وایرس یا جراثیم له منځه وړي، حیواناتو څخه نږدې نه شي چې حیوانات هم کېدی شي دا امراض انتقال کی، او یا غ خواړه چې اګي یا چرګان دي دا باید خپاخه شي او دا غینه ورسته باید وخړل شي. خو زما هله دا چې هغه غټ مجالس چې جوړیږي لکه ودونه یې ختمونه یې یا نور مجالس یې د هغې نه باید افغانستان حکومت جدي تدابیر ونیول شي تر څو دغه یو یا دوه میاشتو په راتلونکي دوه میاشتو کې باید دغسې مجالسونه صرف نظر وکړي تر څو دغه وایرس خپور نشي او زمونږ ته یو غټ ناورین رامنځته نه کړي.
ډېره زیاته مننه کوم پوهنیار ډاکټر جاوید لایق وو له موږ سره خبرې وکړې. د په چین کې د روغتیا په برخه کې لوړې زده کړې کړي دي او اوس په افغانستان کې هم په بیلابیلو تخصصي برخو کې د په دندو باندې مصروف دي. د کورونا وایرس د خطراتو په اړه باندې له موږ سره خبرې وکړې او خپلې سپارښتنې هم خلکو ته وویلې. وسام د خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ پرون په خپل ټوټر ولیکل چې ناتو د افغانستان او د سولې د شرایطو د برابرولو لپاره ملاتړ ته ژمنه ده. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان چې فکر کوي د جګړې له لارې د افغانستان لانجه حلیږي په غلطه دي. عبدالله دا خبره پرون په پروان کې وکړه او وی ویل د داسې د سولې د داسې مذاکرو پلوي کوي چې ټول شمولوي. د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر محسن دوړ او نوښت ملګری له زندانه خوشی شوی خو د دغه غورزنګ اصلي مشر منظور احمد پښتین لا هم په زندان کې دی. د پښتین د خوشی کېدو لپاره فرون زیاتو خلکو مظاهره وکړي خو پاکستانی محکمه لا هم د هغه د خوشی کولو غوښتنه نه ده منلې. په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 132 ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پوځ د دریم ځل لپاره د هغو عسکرو شمیر زیات کړ چې په عراق کې د ایران د راکټي بریدونو پر مهال یې مغزو صدمه لیدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د ویاند ډګرمن توماس کمبل په حواله اسوسییټډ پریس اژانس ویلي تازه 14 نور عسکر هم ماینه شوي چې مغزو یې صدمه لیدلې. وروسته له هغه چې د جنوري په دریمه امریکا د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې ایران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی وواژه. ایران یې په غچ کې د جنوري په اتمه د عراق کې د امریکا دوه اډې په راکټونو وویشتلې. او د ایران د رف موسیقي هغه سندرغاړی چې د ایران د فرهنګ او اسلامي ارشاد د وزارت لخوا غیر مجاز اعلان شوی و په ترکیه کې ونیول شو. امیر تتلو د ایران تر درخواست وروسته په استانبول کې نیول شوی دی. د ځوانانو ته د نشئی مواد او درواني درملو د کارولو د سپارښتنو د هڅو په خاطر نیول شوی. مننه کوم چې لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس د پروګرام دوی منی مای پیلېږي. لمړی بیا راپور در تخپور کو او تر هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خبر شیم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطینی دولت د تشکیل غوښتنه وکړه. ډانلډ ترامپ پرون سه‌شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د ده د ادارې طرحه سولې ته د رسیدو لپاره فلسطینیانو ته وروستی فرصت کېدای شي. ترامپ چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر څنګ ولاړو په خپله وینا کې وویل بیت المقدس به د اسرائیل نه ویشل کېدونکې پلازمینه وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تر اوږده انتظار وروسته د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې پلان اعلان کړ. د ولسمشر ترامپ په خبره دغه طرحه په اتیا مخونو کې ده چې د فلسطین او اسرائیل لپاره تر ټولو مفصله طرحه ګڼل کیږي. ولسمشر ترامپ پرون سه‌شنبه د دې طرحې د معرفي پر مهال وویل د فلسطین هیواد د ایجاد غوښتنه لري او ختیځ بیت المقدس د پلازمینې په توګه منل کېدای سي. غواړم دا طرحه فلسطینیانو ته تر ټولو غوره وي. دغه سی باید وي نننی موافقه د فلسطینیانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې بلاخره خپل یو خپلواک هیواد ولري. د اویا کلونو تر لږ پرمختګ وروسته به دا شی د هغوی لپاره وروستی فرصت وي. د امریکا ولسمشر چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر څنګ په سپینې ماڼۍ کې خبرې کولې زیاته کړه چې هیواد یې د اسرائیل د حاکمیت حق په رسمیت پیژني. ډونالډ ترامپ وویل له اسرائیل څخه غواړي چې هیڅکله د خپل امنیت پر سر له چا سره معامله ونه کړي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس سره یې هم د خپلې طرحې په اړه خبرې کړي دي.
ښاغلی ټرمپ زیاته کړه فلسطینیان غواړي له اسرائیل سره مذاکرو ته کښینی او د خپلې خوښې هیواد ولري. ډونالډ ټرمپ محمود عباس ته پیغام ورکړ که د سولې لار خپله کړي د امریکا متحده ایالاتونه به ګام پر ګام له فلسطین سره وي. په دې ګډه خبري غونډه کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل هیواد یې تل د سولې هڅه کړې ده. هغه د ډونالډ ټرمپ مننه وکړه چې د اسرائیل او د دغه هیواد د نورو سیمو حاکمیت یې په رسمیت وپیژنده. دغه راز یې د فلسطینیانو او د منځني ختیځ خلکو ته د روښانه راتلونکي طرحه وړاندې کړه. د ډونالډ ټرمپ د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال په زرګونو فلسطینیانو په غزې تړانګه او لویدیځه غاړه کې مظاهرې وکړې. دوی د امریکا پر ضد شعار ورکاوه او ویلې چې د ولسمشر ټرمپ په طرحه کې اسرائیل ته زیات امتیازونه ورکول سوي دي. خو د نړۍ په سطحه د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ د سولې طرحې ته نور عکس العملونه متفاوت وو. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر وایي چې دغه طرحه کېدای سي د پرمختګ پر لوري مثبت ګام وي. خو د ایران د ولسمشر حسن روحاني سلاکار حسام الدین آشنا په یو پیغام کې ویلي چې دا طرحه سوکالي نه بلکې د تحمیل او تحریم طرحه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل چې د فلسطین لپاره یې طرحه تر 500 میلیارد ډالرو پورې مالی مرسته برابروي. خو د هغه په استدلال ځینې هیوادونه له فلسطینیانو غلطه استفاده کوي او نه پرېږدي چې دوی خپل هدف ته چې د یو هیواد لرل دي ورسیږي.
روسای راپور هم د هلمند دی. د هلمند شپږ ولسوالۍ لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت وایي د طالبانو الفتح عملیات ناکام کړي خو په روان لمریز کال کې معلوم پرمختګ نه دی کړی. که څه هم د دې له امله چې حکومتي سرتیرو تر خپل ولکې لاندې سیمې ساتلي خو نیوکې په دې خاطر کېږي چې ولې نورې سیمې هم د طالبانو څخه نه دي نیولي. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې او وروسته بیا د ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام خبرېږي.
روانونه د هلمند 215 میوند کلور ته نوې کمانډان معرفي سو. د ګر جنرال ولی محمد احمد زئی وړاندې تر دې په شمال کې د 209 شاین کلور کمانډانو شاغل احمد زئی په داسې حال کې هلمند تر دې چې د ولایت شپږ ولسوالۍ په مکمل ډول طالبانو په ولکه کې دي. که هم په روان مریز کال کې افغان ځواکونو په خاص ډول د ژمي په موسم کې چې په خلاصېدلو دی د سیمو د نیولو په برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی کړی خو د 215 میوند کل اردو نوی کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی د طالبانو په ضد د عملیاتو ژمنې وکړې.
الحمدلله 215 میوند کل اردو د ستر رئیس مقام مطابق د غوډې ادارې مطابق عملیاتي پلانونه ترتیب شوی دي. ان قریب به انشاءالله په ټولو ساعتو کې تاسو شاید حال اوسئ چې افغان ملي ځواکونه به د ارس په کامله حمایت باندې او د خلکو په ملاتړ پیشرفتونه ولري.
احمد زئی کته هم د خپل پلان د کیک معلومات نه ورکوي خو د حکومت دمګړې د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې نادالی او ناول وسولي په مکمل ډول په لاس کې دی او د مارجې ګرمسیر سنگین واشیر وسولي مرکزونه د ځان سره لري. اما د ګرشکر وسولي د نسبت ډیر سمو پراته چې د حکومت سره دی اوس هم تر اتیا سلنه ډیر هلمند د طالبان پولکا کې دی. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیر وایي دوی د سکوت سو سیمو د برتنې ولو پلان لري خو د پرسونل د کمښت سره مخامخ دي. هغه ازادي راډیو ټول احمد زی د ډیرو نورو سیمو د نیولو لپاره هلمند ته رالېږلی دی.
د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په مختلفو ولایاتو کې بعد یو مطالعه نه دی یو پلان په اساس چې هغه ته د حفظ او د تحفظ قوت هم برابر کو انکشافي پلانونه د نورو وزارتخانو سره همغږي کو وروسته د هغې نه به اقدامات پرې کوو.
د کم تشکیل له امله په ګڼو سیمو کې د عملیاتو ځنډ نوې خبره نه ده. پولیسی جرګه کې د هلمند د خلکو استادی او د دې جرګې منشي کریم تل وایي د امنیتي ځواکونو برابرۍ کې کمزوري مدیریت د دې باعث دی چې طالبان برلاسه وسی. اتل په خاص ډول د پولیسو په لیکو کې پر دندو د کشمکشونو ترڅنګ پر اړیکو مقرروي ته اشاره وکړه او هغه د نظام په زیان وبلل.
د دفاع ځواکونو یوازنۍ دنده همدا ده چې عملیات ترسره کړي، جګړه وکړي، ځایونه تصفیه کړي او د نورو داخلي امنیتي ځواکونو ته پولیس ته وسپاره چې ترڅو هغه وساتي. هم متاسفانه په پولیسو کې دا ظرفیت نشته او هغه دا توان د لاس ورکړي دي. موږ قوتونه پاشلې دي. دلته هغه تشکیل چې موږ لرو په دواړو برخو کې هغه یوازنۍ چې د بلکې د خپل په قول اردو کې او د دفاع وزارت کې تشکیلات ډیر کم دي او هغه تعداد او ارقام چې دي یا د پاغه ډول باندې نه دي.
د 2014 میلادي کال وروسته چې حکومت په هلمند کې په وار وار د لشکرګاه په لوري په شاوتم بول سو اله په تیرو دروي کلونو کې وتوانېدی چې په نادالي ناوي او نارسراج ولسوالیو کې پرمختګ وکړي، خو په نورو ټولو سیمو کې د شپنوي عملیاتو پرته د مځکې د لارې پرمختګ نه لري او دغه مسئلې د هغه سیمو خلک چې د حکومت حاکمیت غواړي مایوسه کړي دي. طالبانو هم همیشه د حکومت له لوري کېدونکي عملیات منشي بللي دي او د پرمختګ خبره رد کړې ده. محمد الاستایی، تازه‌ای رادیو هلمند.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي یو اوریدونکو د خبرونې تر نومې نوواله زما فریبا ظاهر السلامونه او نیکې هیلې ومني. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسي. دا د دې ونې په خبرونه کې د نورو پیغامونو تر څنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخص دي او د دې ولایت یو چارواکی را سره غږیدل دي تاسو پر ستونزو باندې دا به واورو. او دغه راز د خبرونې په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي موږ به کوشش وکړو چې د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره درته خبر وکړو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډېر رسیږي، مننه کوم. او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسؤلینو ته ورسو. تر لاندې د مې ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریکې کړې دي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب، ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ته راغلی او ومنل چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونې د جوړښت سره سم به موږ د لومړی اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو، بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
خبرې کوم د خوست ولایت نه. او دومره د افغانیو د کلدورو په نرخونو کې پارک ده، دا چارواکي ټول ویده پرته دي بخاري کنوز دي. د مسلمانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدورو په سل کلدورې مې ورکولو، اوس په سل افغانۍ ده. هر شي کې داسې ده، داسې نه په کریا کې ترمپور کې لکه پرچون سامانو کې صرف پټرول ډیزل چې دي او په خپل حال دي. زنه ټول نرخو کې جګول رغوله ده. سلام
منګل صاحب، د دې اوریدونکو
خبر تاسو ښه کاورم.
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل، غواړم تاسو جواب واخلئ. دې
ښه ډیر مننه کوم تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې، او د ورور ته هم سلامونه او نیکې هیلې. دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج وله، د اټیوالو د نسو استفاده کوله. په خوست کې لډیرو کانو وروسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج شول، چې دا د خوست والی د وی طرح لمخه و چې په دې طرح کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شي، وو چې بل اخره په لمی توګه دغه طرح تطبیق شو. او په دې ولایت کې په ولسوالیو مرکز کې افغاني ترویج شو، چې لامل یې په یو شمیر اصناف کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشوه، چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره، د اصنافو سره، او ترڅنګ د ښار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو ښاروالۍ ولایتي شورا او اړوندو ادارو سره په بیا بیا ناستې ترسره شوې، چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټولو اصنافو د مشرانو د هغوی په خوښه د ښاروالۍ په همغږۍ سره وتوانېدو، ترڅو دوی ته ترتیب کړو چې دا مهال په خوست کې نرخامې ټول تا تبدیل شوی دی. او هغه سناب چې نرخنامه پاتې دي، د ضربه د هغو نرخنامه هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغانۍ باندې د ګازو یو کیلو خرڅ ده، چې فعلاً د پاره په ټول خوست ښار کې په 15 افغانۍ باندې د پلورل کیږي، چې د دوی د غریب راښکته شو. همداشان په پارکینګونو کې به پخوا 15 افغانۍ اخیستل کیږي، چې فعلاً د پاره شل افغانۍ اخیستل کیږي. دا پروسه په جدي توګه تر څیړنې او ارزونې او تر څنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوشخار او ولسوالیو کې ټیمونه ګرځي او هر څوک چې د دې پروسې څخه سو استفاده کوي زموږ ولسونه متضرر کوي د هغو په وړاندې جدي اقدامات کوي. ضرور دې اندېښنه نه کوي.